ملیکره که تو زنان نیست وجود ندارد.
احمد شیبری هم در زدی رو در ریسات پخبرونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. د پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اوج کې د دغه هیواد مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د افغان کډوالو په جبري ایستلو باندې خپله ژوره خواشیني او اندېښنه څرګنده کړې. د اسحاق ډار په حواله ویل شوي چې اجازه نه ورکوي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند وشي. هغه همداراس هوډ ښوولی چې د افغان کډوالو شتمنۍ به څوک نشي ایسارولی او پاکستاني پوځیان به د هر ډول خپل سري عمل مخه ونیسي. تر متقی وروسته ښاغلی ډار په ارګ ماڼۍ کې د طالبانو له رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سره پر سوداګرۍ، امنیت او سیمه ییز اتصال باندې خبرې کړې دي. د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو کې نن تر غرمې مخکې یوه زلزله شوې ده. د دې زلزلې کچه 15.8 درجې درې اختر بلل شوې. د راپورونو په اساس د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم کې 94 کیلومتره تر ځمکې لاندې بلل شوی. د زلزلې ټکانونه په پېښور، اسلام آباد، لاهور او کشمیر کې هم احساس شوي دي. په ځینو سیمو کې خلک د ودانیو د ټکانونو په سبب بهر وتلي دي. د افغانستان او تاجکستان له سرحدي سیمو له د دې زلزلې په سبب د احتمالي اوښتو زیانونو او پیښو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو لوبډلې د 2026 کال نړیوال جام ته لاره ومونده. افغان ځوانانو د غوراوي پړاو سیالیو درې لوبې په ستر توپیر وګټلې او نن وروستۍ لوبه د کوربه نیپال په وړاندې د باران په سبب بې نتیجې شوه. په دې ترتیب افغان ټیم لومړی مقام وګاټه. افغان لوبډلې په دې بریاو سره د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام تلار پیدا کړه چې تمه ده راتلونکی 2026 کال په جنوري او فبروري کې د زیمبابوې او نمیبیا په کوربه توپ وشي. د هند پلازمینې نوی ډیلي ته څیرمه د استوګنې د یوې څوپوړیزې ودانۍ د نړېدو له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 10 تنه نور د کنډوالو لاندې بند پاتې او 4 تنه ژغورل شوي. د ودانۍ د نړېدو علت لا تر اوسه روښانه نه دی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د ودانۍ لومړی پوړ په دې وروستیو کې ترمیم شوی و. د ډیلي ایالت حکومت د پیښې د تحقیقاتو امر کړی.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریم هر کلی مکوم د چاپریال د تغییر پر موضوع بحث لرو. اونه مخکې داسې وړاندوینه وشوه چې د وري له 28 تر 30 به د افغانستان د سیندونو په یو شمېر حوزو کې د ورشتونو له کبله د اوبو کچه لوړه شي او شایي سیلونه وبهي شي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د راپور له مخې پروسه شکل په افغانستان کې د سیلونو له کبله تر 1,000 ډېر کسان اغېزمن شول. په زرګونو کورونه ویجاړ شول او په زرګونه جریبه مځکه تخریب شوه. د اقلیمي تغیراتو په دې چاپریال کې سږ کال افغان بزګران د زراعتي محصولاتو د حفاظت لپاره د پروسه شکل له تجربو څه استفاده کولی شي. دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې دلته یې له میلبنو د ځوابونو د ترلاسه کولو هڅه کوم. تر دې دمه د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل په خبرونه کې راسره مل دی. د دوی هرکلی کوم. عمرخیل صاحب، د چاپیریال یو تغییر داره چې هوا ناڅاپه سړه شي، په دې حال کې ونې څرنګه ساتلی شي بزګران؟
زه په خپل وطن جغرافیه تاسو ته تاسو یې درنو اوریدونکو ته خپل کرامات تقدیموم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، دا په دې وروستیو کې دا د چاپیریال تغییر یا د اقلیم تغییر ډېر ډېر زیات تغییرات یا ډېر تاثیرات یې البته په زراعت باندې کړي دي. لکه مخکې به داسې و چې هغه هر فصل به په خپل وخت و، یا مثلا د ورښتو کچه به په یا مناسب اندازه وه. اوس داسې ده چې کله ورښتو کچه خپله نورمال حالت نه زیاته شي یا شدت ډېر شي، لکه مخکې ستاسو په سریزه کې مویلې، دا باعث باد سیلابو ګرځي او د دې تر تنګ کله کله دې پیښ شي چې هوا له خپل نورمال حالت ډېره سړه شي چې دا ډېر یو منفي تاثیرات خصوصا په هغه نباتاتو باندې چې هغه څو کلم نباتات دي کومې وجات په افغانستان کې هغه ډېر مهم بخش دی زراعت افغانستان تشکیلوي لکه فضل سات بادام باندې ډېر منفي تاثیرات اچوي همداراز کله کله دې پیښ شي چې د ګل په وخت کې بارانونه شي چې هغه وخت معمولا په افغانستان کې به بارانونه نه کېدل نو هغه هم د ګل د میوو متاثر کوي نو بیل شکه چې دا د اقلیم تغییر دا ډېر زیات منفي تاثیرات تر فعله نه پرې په زراعت باندې یا په کرنه باندې کړي دي او د دې لپاره باید ډېر ډېر څه وکړي چې هغه موږ وکړو چې دې تاثیرات راکم کړو.
عمر خیل صاحب، همدغه د ونو د میوو د ساتنې لپاره که هوا ډېره یخه شوي داسې کومې لارې چارې شته چې څوک یې غم وخوري؟ مثلا د فکر وکړو چې راتلونکې شپه په یو ځای کې هوا منفي ته رسي، نو بڼوال باید څوک
ډېره زیاته مننه. ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده. افغانستان د څه پکې موږ خصوصا مرکزي افغانستان معمولا ډېر زیات متاثر کېږي له یخې هوا نه، یا شمالي افغانستان هم. نو دې لپاره موږ په دنیا کې څلور مهمې لارې لرو چې لګنه دوه لارې چې متاثر افغانستان کې شاید امکان ونه لري. چې په نورو دنیا کې اولاً یو سیستم ده په نوم د باراني سیستم، که چېرې هوا لږ خپل نورمال حالت راټیکېږي یا په هغه باندې باراني سیستم لري سیستمونه لري په نورو نړۍ کې، اما په افغانستان کې مثلا هغه نشته. دویم دا چې د باد په واسطه چې هغه هوا مختله کېږي، دا سړه هوا عادتا چون درنده هوایي که به سیمو کې چې لږ ښکته یې هغه باندې ډېر تاثیر کوي، نو هغه د باد په واسطه یا غټ پاشوینه دي هغه مختله کېږي. درېیمه طریقه چې هغه امکانات په افغانستان کې شته، هغه په هغو سیمو کې چې موږ پوهو چې اوس درجه د حرارت لږ خپل نورمال حرارت لري خصوصا له صفر نه راټیټېږي، اوس خو په تلیفونونه هر څوک ورته لاسرسی لري. نو کوای چې دا اټکل وکړو موږ د فضل مثال نن شپه دا درجه د حرارت د صفر نه راټیټېږي، نو په تېرو وخت کې موږ باید متوجه وشو چې فضل مثال په کلیو بانډو کې لکه اولاً که د امکانات دي چې سړی دا زاړه ټیرونه پیدا کېږي که ډېره ارزانه ده، یاد په هغه درجه په هغه وخت کې دا کار موږ عملاً تر اوسه کال کړی و او ډېره ښه نتیجه هم تر واخیستله. یا حد اقل که بوس وي، که خار، که نور لرګي وي، دا هر شی چې وي په هغه وخت کې چې دا درجه د حرارت راټیټېږي هغه موږ په تلیفون کې اوس اسانه باندې معلوموای چې څونه راټیټېږي، دا کار وکړو. او ډېره ډېر ډېر زیات موثر ده په دې چې دا د ونو ګل دا په یو درجه یا که فرض مثال درجه د حرارت منفي درې یا منفي څلور شي، نو شاید اتیا فیصده د موږ ګل له بینه لاړ شي. خو که موږ وکولای شو چې حداقل په دغه لارو چارو چې لکه مثلا نور ورته بل کړو، یا فرض مثال دودای ورته وکړو، یا فرض مثال حتی هر امکانات شي چې لږ درجه د حرارت پورته شي، نو په یو درجه هم موږ تغییرات راوستو کېدای شي چې 50% از ګل موږ یخ ته بچ شي. او راغلو په دې چې بعضان پسې کشېږي چې حداقل خلک دې ته نه متوجه کېږي، خو حداقل چې موږ کوای شو هغه دا دي چې اوس موږ پوه شو چې درجه د حرارت نورمال نه راټیټېږي، نو حداقل باید هغه کرونده خپله آبیاري کړو یا اوبه پرې ولګوو چې دغه خپله اوبه هم برای تدي ګرځي چې یو څه درجه د حرارت لکه د نورمال حالت چې ډېره یخه ده هغه لږ جګه شي. نو په هغه کې موږ کولای شو چې دا لږ یو څه د خپل ګلو میوې له سړې هوا نه وساتو. نو په کار دا ده موږ ټولو بزګرانو ته تاسیاد موږ دا عادت حداقل که هېڅ څه کولای نو هغه بیاري خو باید وکړو په مشخص وخت کې چې درجه د حرارت نورمال حالت راځي.
مننه عمر خیل صاحب. په دې برخه کې ماته نورې پوښتنې هم پیدا شوې، دا به بیا هم له تاسو سره شریکې کړم. استاد حمید سالاری هم په خبرونه کې را سره ده، دوی هم هرکلی کوم. سالاری صاحب، تاسو د میوو او د زیرمه کولو د برخې په چارو کې تخصص لري، همداسې ده که اشتباه ونه کړم؟
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو ته، مرخیل صاحب ته، او د تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. بالکل همداسې ده. ما تخصص په هورټیکلچر کې بیا په د میوه او سبو په د ټولول نه وروسته مدیریت کې دی.
بله، په همدې برخه کې په دغه شرایطو کې چې چاپیریال تغییر کوي، نو ګمان کوم چې د ساسو تخصص ډیر په درد خوري، ځکه چې که زیرمې ونه لري بسکران نو مشکلات او د ستونزې ډېر زیات شي. آیا تاسو وارلمخه خلکو ته د لار شوونه کوي چې څه رقم باید څوک وارلمخه تدابیر ونیسي چې میوه زیرم شي او یا سبزیجات زیرم شي په دغه ګډوډ چاپیریال کې؟
بلکل دا تنها د زیرم مسئله نه ده، اصلا د هارتیکلچری محصولات ټول دغه زنجیر چې موږ لرو یا کوم والیو چین چې موږ ورته وایو یا د ارزښت زنجیر، دا د تولید نه شروع کی تر دې پورې چې محصول مصرفونکي ته ورسیږي او په مصرف ورسیږي. نو په دې کې مختلف مرحلې دي، لکه مرخیل صاحب وختي اشاره وکړله چې د یخ وهنې سبب کیږي یا هم باران د ګردابشانی د مخنیوي سبب کیږي او د میوو ګردابشانی په سم شکل صورت نه نیسي. د ما آواز
بله 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 او
ګردابشانی په سم شکل صورت نه نیسي یا به وخت ګلۍ وریږي او اکثر د ګل د تویدو سبب کیږي، د اوبو لږوالی منځ ته راځي. نو دغه ټول عوامل سبب د دې کیږي چې د محصول کیفیت ټیټ شي، او د ټیټ کیفیت محصول د ساتنې وړتیا هم ضعیفیږي، د خرڅلاو وړتیا هم
بله
ساتن په سم شکل د ساتل کېدو وړتیا هم نه لري. د بلې خوانا معمولا موسم چې ګرم وي میوه زر پخیگی نسبت اگه نرمال حالت تنو، اکثر اما میوه که مخی با دسمبوله پاخر یا میزان کستید لاغه یولت ورز یا شل ورز که دی میوه پخواله وقتیش دیده اگه خپل دی زخیره پی برخه که مشکل پیدا کیوی او هم درنگ
او باشه سالاری سب دقه بولی مشکل پیدا کیوی کچر تا مخت میوه رسی، نو وارلمخ یه چوک زیر مکواله نیشی؟
مشکل دا دیه چه میوه دی زیرم دی پار مناسب تودوخ تضرورت لیری و معمولا کلا چه پخواله وقتیشی مو گرم هوا خاطزو او پا گرم هوا که دی محصول ساتل و ظرفیت دیر کم دی. پا هارتیکلچری محصولاتو که معمولا پا لس درجه دی سانتیگرید تغییر سره دی خرابیدو کچه دوه لادره برابر الوریگی، معنا دا چه که چیر مخ پا میزان که پا لس درجه سانتیگرید یا محصول کولای شد چی پینزه لس ورز یا شل ورز یا یوه میشت و ساتو در ظرفیت سمبوله پنیمایی که چی درجه در حرارت چل در ظرفیت دوه لادره کنده لگ ده، یعنی اغا ظرفیت به ساتن چی یوه میشت وی اغا در چی لس ورز تا در قصد کل صورت لری.
منه در سالاری سب عمر خیل سب تاسو مخکې دا وویل چې مثلا باغونو ته تایرونه دود کو، دا خو بیا غو د چاپیریال مشکل را پیدا کوي، نو که سش کال مو میوه وساتي نو په هوا کې خو بیا هم ستونزې زیاتوي او که څرنګه؟
نو اصلا دیگه نه که تاسو ته که خند نقطه ده، خو بعد شرایطی که میگه مجبوره اینجا کارو کنه پا اساس یا مجبوریت که دی ما فقط خاص مثلا نور دنیا که که دیگه چیز غال رو توست رو دیگه که دیگه گاز رو توست رو دیگه ما اگه شاید پا افغانستان که وست مونده لفتسه رو داره رو
عمر خیل سب او بخشه عمر خیل سب پا دیچک جمهوریت پا مرکز پراکی لیوه متخصص سره ما خبری کولی، البته دیلا تخصص نه واخیسه د تخصص پلاره کې روانو نو درسونه نه ول بشپړ سوي، یغه یو خبر راته وکړه چې دا خبر به تر څه بریده صحیح وي، یغه ول دغه اخر سيدي د بمبي سي دوا پاشي څوک پکې په ونو باندې کوي، وای کېده شي چې په دې باندې یو د شیرګر مو په ونو باندې څوک پاشي، آیا دا طریقه موثر به وي او کنه؟
یعنی که مخیط ما پا مخیطی ویلی تا دو بون شنگل پا پا و پا اونو بانده دیر زیاد تاثیر لگی لکه دار یا مهمه طریقه پا دریاتی هم داره پا اگر همونگو داست پا فرسان که کم امکانات دارو که از طلاب بمبو پا رو غشتا شنگل شاید دیر معاصره نیر روی سیستم داری دیر سپنگر و توایی که اگر بارانی سیستم دار لکه همونگو داست پا ایگو که چه درجه خپل دی بوت یخ کو یا صفر دا او کچین دا منډوتو سره اساس مرحله دی ګل کې مثلا اساس مرحله دی میوی دی ګل یخ وهني هغه مرحله ده چې خپل ګل ختمي دی او دا د میوی شکل باندې تبدیل کیږي دا حساس وخت دی خو کته دی یو وخت یو باراني سیستم پیو او په سره په پاشل کی دا د تاسو په خبر کې او بوت یو پاشو هغه یخ خو دی نو د یخ درجه صفر دا او که باندې درجه مثلا ماشي څلور ماشي پینځي ومنه کما دا په دې معنی دا چې دغه درجه موږ اصلا لږ نسبتاً ګرم ساتل د بلینو دتنه نو دا ډیره ښه خبر ده خو منتها هغه عمومي موږ هغه کارونه باید دلته په افغانستان کې وکړو چې هغه عملي جبه لري یعنې دا ګرم د شیندل ښه خبر ده خو امکانات په افغانستان کې ډېر محدود دي څو به ونشي کړی نو دا غلی کسې مثلا موږ وایي چې پیلونه ورته وسوردی دا خو ډېر کم وخت دي شاید یوه ورځ که کار کړي یا فرض مثال بیا کال دا بوس ورته وسوځي یا فرض مثال لرګي ورته وسوځي د باغو ته پام هغه طریقې دي چې په ټولو دنیا کې رواج دي بعد هم نوچېدي چې مثلا چراغونه د تیلي چراغونه ورته سوځي نورو دنیا کې فرض مثال ګاز ورته سوځي نو دا هماغه طریقې دي چې معمولا په افغانستان کې موافقت د دین خاطره ویلی چې خلکې کولی چې اسانه دي دغه په وارث باندې
مننه عمر خیل صاحب سالاري صاحب مخکې دا د زیرمکولو په برخه کې چې تاسو ستونزو ته اشاره وکړه د اقلیم له بدلیدو سره ممکن دغه ستونزې هم رامنځته شي مثلا یو میوه نیمه رسیدلې وي او دلته وارلمخه هوا ګډوډه شي او ممکن په د اول خدا سوال دی چې په دغه حالت کې هم ممکنه ده چې دا میوه بیرته خراب شي او هوا ګډوډه شي تاثیرات پی وکړي
بلکل د میوه په کیفیت باندې کاملا تاثیر لري او د اقلیم تغییر سبب د دې شوی دی چې ډیر وخت موږ د ګیلاس حاصلات د لاس ورکو ځکه د ګیلاس حاصلات معمولا د باران په مقابل کې ډیر حساس دي او کله چې پاخه شي باران وشي نو ډیر وخت د درزونو سبب کیږي هغه میوه درز کی نو اکثر وخت موږ د دې مشکل سره مخامخ کیږو هم در رقم په انګورو کې موږ ډیر کلونه تقریبا په د اخرو درې څلور کلونو کې موږ د انګورو د حاصلات د ټولولو په وخت کې د باران شاهدان یا او معمولا د انګورو د درد کېدل او د انګورو د اوبو د وتلو سبب کیږي چې اغل څه ډیر امراض بیا حمله کوي او معمولا کوم موږ مولز چلورو یا دغه فنګسونه چلورو هغه معمولا په میوه باندې حمله کوي او د میوه د منځتلو سبب کیږي او همدارنګه د میوه د ساتلو ظرفیت قطعا ټیټیږي او په سم شکل نه شي ساتل کیدلی
سالاري صاحب همدغه میوه چې د فکر وکړو چې یوه میوه یوه مڼه ده یوه توکلي فیصدي بوایم اتیا فیصد رسیدلې ده یعنی د یو څن اصلي خوراک ده او کپدې وخت کې څوک پوښي چې هوا په ګډوډي په لور روانه ده آیا دا امکانات نشته چې دا څوک وشکي او زیرمه یې کی ځکه چې په دې نور نړۍ کې دا میوه بس ډیره پخې څوک نشکي کنه یو څه ترانسپورت له خاطر یو څه خامې هم شکي
دا موږ اصلا د پخوالي د نظر میوه په دوو ګروپونو کې لرو یو هغه میوه دي چې د شکېدل نو وروسته یادې ټولول نو وروسته د پخوالي ظرفیت لري مثلا رومي بانجان دی یا کیلی دی یا ام دی یا منی دی دغه محصولات معمولا موږ کله چې هغه خپل سایز پوره شي یا هغه بعضی فیزیولوژیکی خصوصیات یعنی مثلا تخمی نسواری رنگ غوره که یا د میوه هغه کوم رنگ چې دی مثلا د مڼو یا سور رنگ یا زیر رنگ د نوع مربوط هغه حاصل کنو که چیرې هغه پوره خوږوالی چې مکمل پخوالي ته رسیږي هغه که نوي لاس ترغلی موږ کړلی شو چې میوه ټوله کړو او وروسته د دې نه په ذخیره کې یا د ترانسپورت په وخت کې هغه پخیږي خو ټول میوه د ظرفیت نه لري بعض میوه دي چې هغه د ونې نه د شکولو نه وروسته د پخېدو ظرفیت نه لري چې په هغې کې د موږ ډېر مهم میوه په هغې کې شامل دي په دې ګروپ کې چې د ونې نه د شکولو وروسته پخولو ظرفیت نه لري مثلا پاغی که انگور شامل دی چې د افغانستان تقریبا د میوه نیمایی برخه تشکیلوي انار هغه میوه که شامل دی چې هغه د پخو د شکول نو وروسته پخوالی ظرفیت نه لري سیتروس په دې گروپ کې شامل دی گیلاس په دې گروپ کې شامل دی نو دغه میوجات ډیر حساس دی او دغه تغییر د اقلیم ډیر وخت کې دی چې د حاصلاتو د منځتلو سبب شي
مننه سالاري صاحب. امرخیل صاحب که دی تراشو چه دا سیلونه تیر کال هم راغله او افغانستان کې په زراعت باندې ډیر منفی تاثیرات درلودل. سش کال د کال پایل د کڅام دا وړاندوینه شوی ول چې د حمل تر دیر شمه پوری دو درې ورځې ممکن د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سیلونه او به هیڅ خواصدي راډو د راپور نه تر لاسه کړی چې د دې سیلونو له امله کوم چرته زیان اوښتی وي. د سر یادمال دغه د سیل له اوبو په کرنه کې استفاده کولی شو؟
که با بعد تختو باندې موږ استفاده تیرو کو شاید منفی تاثیر پیو کی کوم معمولا پر تختو لکه فرض مثال دیوونو با باندې خصوصا په هغه باندې مشکل نه لري اکثر خلک په فرضه کې او هغه خاور سره جدید او حتی بعضا مفیدم تمامي دي لکه فرض مثال دا سیلونه کوم معمولا له غدو سره راځي د تان سره کافی غذایی مواد راوړي او دا په نباتاتو باندې لکه په ونو باندې کې استعمال کې مشکل نه لري اما په هغه نباتاتو لکه فرض مثال یو کاله نباتات دي چې معمولا موږ د سیل اوبو ورته ورکوو اکثرا تجربه دا ثابته کړې چې اکثر منفي تاثیر پرې کوي. یا فرض مثال دا چې وایي چې معمولا په کلي کې دا وایي چې که چېرې د سیل اوبه یو لبا یا هغه ته ورکوي یو فصل ته نو هغه باید څه دي کېږي چې بیا زر تکی چې دا یو معمول یو د وطني دي په اصطلاح یو اصطلاح دا چې هغه هدف په ټوله کې دا ده چې کوم چې دا سیلونه له ځان سره معمولا کافی غذایي مواد او هغه زراعت خاورې راوړي چې هغه ډېر واړي ته فرض مثال دا زیر خاوره ځان سره راوړي چې هغه کیدای شي چې په ځمکه کې د درزو باعث وګرځي کیدای شي چې که فرض مثال په بعضې نباتاتو باندې دا زیاد د غذایي موادو یا له غرونه چې راکه تفصیل دي هغه منفي تاثیر وکړي. نو په ټوله کې موږ په دوه تاسو خلکو ته کوو چې که چیرې فصلونه همدې موږ ونې بابي هغو ته خاص مشکل نه لري حتی فایده هم لري او هر هغه فصلونه چې هغه یو کلن وي لکه غنم لکه جوار لکه کچالو لکه لوبیا لکه همدغسې دانور نباتات نو هغو ته معمولا منفي تاثیر پکوي.
عمر خیل صاحب دغه د سیل اوبه خو تر یو وخته پورې په خوړونو یا په سیندونو کې یا بیا په درې اوبه خور په ویالو اوبدغو کې بهیشي نو که چېرته دغسې یو حالت وي باید بزګران صبر ورته وکړي چې دا اوبه تیرې شي بیا هغه نورې اوبه پټیو ته ورکړي.
معمولا چې ورته د سیل اوبه لیاو یا دولت سره اضافه دوام نه کوي معمولا خو احیانا که بیا هم دوامداره شي دوامداره توصیه ده مونږه چې یو کلن بوټی ته یا فرض مثال هغه نباتات یو کال د ټول عمر وي ورته کوشش وکړي بیا په هغه وخت کې چې سیل راځي خامخا باران کېږي نو شاید ضرورت نه وي د اوبو نو معمولا د سیل اوبه اکثره جاکې چې ځکه جو بلرن یا د دوه ورځو اضافه نه وي نو هغه به فکر نه کړو چې سخت زیات جدي مشکل وي اما کوشش وکړي چې دغه نباتات ته د سیل اوبه ورنه کړی شي هغونو ته هېڅ مشکل نه لري.
مننه عمر خیل صاحب. ترشنا اسمان لاندې پروګرام د انټرنیټ لاري په sajiradu.com کې اوري. د پروګرام موضوع مو د چاپیریال د تغییر په ارتباط بحث لرو. په دې خبرونه کې هدایت الله عمر خیل د کرهنې متخصص، حمید سالاری د کرهنې متخصص او نصیر احمد نصرت هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. دوی هم د کرهنې متخصص دی، دوی هم د کرهنې متخصص دی. خبرونه ته نصرت صاحب ښه راغلی. کله تاسو واورو چې د خاورې په برخه کې د سیلونو بهیدل د کرهنې پر خاوره باندې څه منفي تاثیرات پرې باسي؟
وعلیکم السلام سروان صاحب محترم، ډېره مننه تاسو ته، تاسو همکارانو ته، تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. استاد میلمنو ته، جنابی استاد ته او سالاری صاحب محترم ته، ډاکټر صاحب سالاری ته نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کوو. خوشحاله یم داسې زما انټرنیټ داسې په ساحه کې نو کمزوري کوي، ټلیفون ساحه کې نه یم، خدای دې وکړي زما خبرې په سم ډول واورېدل شي.
تر اوسه خو سم اورېدل کېږي، مهرباني.
مهرباني. په هر ځل کې خو موضوع د سیل اوبو د اقلیم تغیر دغه موضوع ده، ډېره ښکلې موضوع مو انتخاب کړې ده. زه به په لنډو کې داسې وایم چې زراعت دپاره د سیل یا د باراني اوبو ګټې خورا مهمې دي خو او ډېرې ارزښتناکې هم دي. خو په اصلي شرط دا ده چې باید په ښه ډول مدیریت شي. سروان صاحب محترم، ځکه په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې اوبو کموالی موجود وي، یا په اختلاف د مصنوعي اوبو سرچینې کمې وي، او یا د طبیعي اوبو لپاره داسې د ډیمونو د چکټیمونو موجودیت نه وي، دا به د سیلو اوبو به یو فرصت وي او د سیلو اوبو ډېرې زیاتې ګټې له خپل ځان سره لري. دا خاص تاسو ویل چې کم زیانونه به ولري، زیانونو په برخه کې موږ تاسې ویلی شو چې باید دغه اوبو مدیریت شي. که مدیریت نه شي، دغه اوبو له ځانو سره مشکلات راوړي. مثلا که چیرې په دغه ساحه کې دغه نباتات موجود وي، یو کلن نباتات، او په شدت سره دغه د سیلو اوبو راشي، نو هغه نباتاتو له منځه وړي، ویجاړوي په اصطلاح هغه د اوبو د نباتاتو ریښو سره دغه نباتات د منځه وړي. او همدارنګه د ارزه وشو تخمونه په اصطلاح هغه ساحو کې چې دوی رابهیږي، په هغه کې ډېر ارزه وشو او تخمونه موجود وي، هغه تخمونه له ځانه سره را، او بلاخره دغه د سیل هغه ساحو کې چې کښت کرونده کېږي، په دغه سیل کې ناکاره یا ارزه بوټي راشته کېږي، چې دغه ډېر مهم تاوانونه دي. او که اوبه ډېرې زیاتې راشي، حتی نور ویجاړي هم رامنځته کوي، چې هغه بشر ته هم تاوان کوي، کورونو ته هم تاوان کوي، خلک زیانمن کوي، او داسې نورې برخې. او هغه ګټې چې دي، ګټې خو به هغه د استادان پر ژغېدلي، که موږ ته وار راځي فرصت کې به موږ پر ګټو یې وژغېږو، خو تر تاوانو یې ګټې ډېرې دي که چیرې مدیریت شي دا د سیل اوبو.
مننه نصرت صاحب. د اوبو د مدیریت په برخه کې په ورته وخت کې په ښارونو کې ځینې خلک د باران اوبه، دا هم البته له دغه بارانونو او رښتونو له امله په کلیو بانډو کې سیلونه راځي، خو په ښارونو کې خلک د باران اوبه څرنګه مدیریت کولای شي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق قاصدی راډیو ته وویل دا څرګندونه سره ور
په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څاه وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکړو، او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، تر ولري او دوه متره ژوره، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د ځمکې لاندې بیا جذب شي. دا په اوږده مهال کې د ځمکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د ځمکې لاندې، دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته شوه د ځمکې کې نمای زیاتېږي، او بالاخره ګلان او بوټي کوي چې ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده. خو له اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یعنی یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي. په دې کې بېلې دې نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کوي، کې دا په زور نه کوي. دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي یو پکې همدا کار ده. چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته کې خپله هم کولای شي چې یو جایزه ورکړي. خیر، دوه متره دی نه، یو متر په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د غومره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. که نه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ هیوادوال دې ته پاملرنه وکړي.
ولی مدقق د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عمر خیل صاحب دغه د اوبو که هم ستاسو له تخصص سره ارتباط نه لري لیکن په یو ډول بیرته داسې ارتباط لري. دوی دې ته اشاره وکړه که تر مځکې لاندې اوبه زیاتې شي په خاوره کې به نمای زیات شي چې بیا هم له کرهڼې سره سر لګوي. دغه ډول که په ښارونو کې خلک د باران اوبه ساتي د سیل اوبه همدا رقم د مځکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړېدلو له خاطره چې بیا په کرهڼه کې هم غیر مستقیم تاثیرات ولري استفاده ترې نشي کولی څوک که په دغه برخه کې په کلیو بانډو کې هم څوک هڅې نشي کولی چې د سیل اوبه معاصره استفاده کړي.
تشکر شبر سباسات دی شده که دیگوارم چی دیگو ارتباط دیگو کفرسات دیگوارم چی خلکو تیو معلومات رد کم چی منگا کنه تجربه سنرو منگا او با دو بخش تقسیمو یاو آغا بخش چی ملبینا تر مدره رازی که مثلا چین دی ندی تاگانی دی یا فضل سال کاریزو ندی پر پانستان که یا بندی ندی در طول او هر او با تی پو مزرعه که استفاده کیزی متاسفانه چې کومه تجربه موږ لرو هغه اوبه اکثریت مطلق چې تقریبا تر نوي فیصده اوبه دي موږ او تاسې ضایع کېږي. زه غواړم چې د یقینه ته دا ووایم کومه تجربه چې زه لرم چې د کلیو بانډو کې ګرځم هغه څاګانې چې اوس ژورې څاګانې چې په اصلاح وفر شوي دي له دې نه تر ډېرې غیر معیاري او په دی خمانت رو به اوبه استفاده کیدی چیزا دیر و خطرناک حالت افغانستان متاسفر و خطرناک حالت اونایی چی لکه زیاده قندار که پیره اومه حتی پزیری که دی خلک رو دی کروانگر رو نزمکینه و دره و اسپلی و امتره تروانه ما چی پکتره ترو که دا اوبه مال دیزمکی که زخیره دی دا زایی چی دی دیوه لو اینر دا خود دیزمکی اوبه دیو دا خیز کرد بکر نکنید دا ذهنیت دی خلکو لا هم دی اوبه به مقابل که درست نده لیوال خو لمن بینه چو برن دی زایی چی دی بیا دا کم اوبه پر مزرعه بنده لگی دی دا زایی چی دی چی برس با اصلا نباتات چی دی دا رقم آبیالی چی مونگ پا فانستان چی خصوصا در آواز دادا کلابی سیستم مونگ رو توانی یا پر اپدی شکل سی پر دیفوت پر مخوب روانی دی دا پر هیچ دنیا که ووز بخی تقریبا دیر کم کچا بانی کنجا که چی دیر پسمان دی آغا مملکتون زی ستاوی که غیر لگنا طول سیستم تغییر سوای دا که فرد مثال یا مثال از خیلی رسم دی ترکیه ترکیه طول و بی اکثریت مطلق پر د پایپ په سیستم کې دی دا په دې معنا ده چې موږ او تاسو باید له اوبو سره ډېر احتیاط وکړو. دا چې دوه خبرې دلته یا ظاهري دي اوبو ده چې اوبه ظاهري کېږي یعنی زه په صراحت سره ویلی شم که له نوي فیصده زیاتې اوبه د موږ په مزرعه کې ضایع کېږي دا څه څله د منبع نه چې راځي ضایع کېږي د دې له خاطره چې هغه نبات فرض مثال یو لس لیتره اوبه ته ضرورت لري موږ په اسانۍ سره هغه ته سل لیتره اوبه استفاده کوو چې دغه نوي فیصده اوبه د موږ ضایع دي. نو دا د موږ او تاسې کروندګرو ته د یقینو ته په اول قدم کې دولت ته پکار دي چې په دې کې جدي اقدام وکړي چې د اوبه مدیریت کړي لکه فرض مثال بعضې سیمې دي زه بلد یمه چې کلی ته ځي په یو کلي کې چې فرض مثال پنځه څاګانو ته ضرورت دي هغلته سل څاګانې ژور شته چې دا د دې مخنیوی به ونیسي سل فیصده که ونیسي نو د سیند اوبه خو هسې ضایع دي د ځمکې لاندې اوبه هم د موږ ضایع کېږي اوس کېدونکي دي. د بندو جوړول ډېر مهم ټکی ده چې ګمونه جوړول د اوبو کنټرول د سیلابي او د سیلاب د اوبو کنټرول دا ډېر مهمه ده. دا باید ټول کنټرول شي دا په اوله قدمه کې چې منبع زموږ تاسو ته اړتیا شي بیا راځو مزرعې ته چې په خپله کروانده کې باید یقین موږ توجه وکړي یا لږ په ساده الفاظو ووایم لکه فرض مثال موږ یو پټی لرو یو عادي پټی لرو چې هغه په کار دا ده چې څو ځای ورته فیصله جوړې ورته واچو چې هغه اوبه کنټرول شي لکه فرض مثال په یو قطار کې شل ونې دي موږ باید اوبه داسې کنټرول کړو چې فرض مثال اوبه اتلسمې یا اولسمې ونې ته ورسېدلې او دا اوبه موږ پرېږدو چې اخره پورې رسېږي باید دلته اوبه قطع شي. غیر له دې نه که فرض مثال موږ داسې عادت دا ده د خلکو خلک فکر کوي چې هر څومره ډېرې اوبه زه خپل کروندې ته ورکړم شاید استفاده کې زیات وي در حال کې برعکس اوس تحقیقات دا ثابته کړې چې اوبه هم مثبت او هم منفي تاثیر لري چې حتی 40 فیصده کیدای کی ته محصولات دمنګ را کم کی دا اضافه او به لکه مکه چې اطلاعی ته باندې کی ته اشاره او په فرض مثال په انګور کې موږ له حد زیاته دا اوس چې کوم سیستم موږ کارو د جوړو سیستم د اوبو پر کې ستاند ولاړی دا باعث امراض ګرځي باعث کیفیت نیوي ګرځي د اوبو ځای ګرځي دا ډیر خبره سره دا ټول سره تړاو لري نو په کار دا ده نہ تنہا دی منڈی کنٹرول کے سمخ کے متخصر بولے تھے مگر پکورو کے بعد کے اوبر تغذیہ کو دا پکار والا تھے بندون جو سی آؤ دیر مہم دیر اساسی کا کائیں پخپلا کروندہ کے دی اوبو کنٹرول دا دا اصل نه ده نباتات په دې رقم اوبو ته ضرورت نه لري رطوبت کې نسبتي ته ضرورت لري نه ده نباتات چې په سراده کې وایي ښه دنده کا چې دا ډنډول ډېر مشکل ډېر زیات مشکلات منځ ته راوړي ځمکه کلکوي حاصلات زیاتوي او همدار خپله د نبات د تغذیې سیستم مختل کوي چې هغه نشي کولی چې په ښه توګه باندې غذایي مواد واخلي نو په کار دا ده چې نه تنها زمونږ منډې کې اوبه کنټرول کړو بلکې په مزرعه کې په کروانده کې په پټي کې باید اوبه له خپل نورمال حالته چې دا اوس کوم استفاده کېږي ډېر زیات کم استفاده او کنټرول شي.
مننه عمر خیر صاحب. سالاري صاحب دا کله چې میوه ذخیره کوي کوي او د دې له خاطر چې له دې بیا استفاده وکي هغه میوه چې ډیر غوبه خوړلې وي هغه لاغه میوه چې برابرې غوبه خوړلې وي توپیر اسانه دی څوک په پوهیږي؟
اصلا د میوه په زیرمه کولو کې یو مهم اصل دا دی چې اوبه باید په سم شکل مدیریت شوی وي. یعنی میوه ته زیات اوبه ورکول د هغې د ذخیره عمر ټیټوي او هغه ډیره حساس او نازک وي چې ډیره په اسانۍ زخمی کیږي. اگر چې هغه زخمونه کیدای شي چې د په دې پروسه کې معلوم نشي، اما کله چې یوه هفته یا څو ورځې په ذخیره کې پریښول شي اغل ته داخلي انساج زخمی کیږي ډیر په اسانۍ سره. نو هغه میوه معمولا د ساتنې ظرفیت یې د نورمال میوه په نسبت ډیر ټیټ وي. همدارنګه تنها د اوبو د ډیروالي مسله نه ده، د نایتروجن کود یا دغه سپین کود ډیره استفاده هم د میوه د ذخیروي عمر د ټیټوالي سبب کیدای شي. او اوبه په میوه باندې درې نوع تغییرات تاثیرات لري. یو هم ده چې د اوبو ډیروالی په مستقیم شکل په ذخیره باندې تاثیر لري او د ذخیره عمر ټیټوي. دوام دا دی چې کله د اوبو شدید قلت واقع شي د میوه هغه د جوس مقدار یا د میوه د اوبو مقدار په کافي اندازه نه وي او میوه هغه خپل کیفیت نشي پوره کولی. او دریم حالت چې په افغانستان کې ډیر معمول دی او موږ د دې مشکل سره مخامخ کیږو هغه دا دی چې آبیاری غیر منظم وي. کله په 15 ورځو کې اوبه ورکول کی، کله په 15 ورځو کې، یعنی دغه د نبات د ضرورت په اساس آبیاری صورت نه نیسی. نو په دې حالت کې نبات یو منفی عکس العمل کوي. بعضی دست ناروغی په حساب منځ ترسی چې دغه عامل هم دغه د اوبو غیر منظم توب دی. مثلا موږ په بعض سواجاتو که لکه پر رومی بانجان نو که دی دماغ اکسم ده؟
بله او قطع وصل شو اسم ده. بله
رومی بانجان نو که دی میوه دی درز که دو مشکل پیدا که و پر بعضی حالاتو که پر کچالو که مثلا دوهمی و دی کچالو کم پلچه چی در پاقی بانده.
بله سالاری صاحب لطا برته حسکه و چه لطا سر رابطه تینگو ساس موبایل تا وزنگو هو چه برته لطا سر رابطه تینگشی جاگم قطو وصل شو وصبه نصرات صاحب تاس تراشم. نصرات صاحب مخی میدا پشتنه پا یوداو لو مرخیل صاحب سخام وکره دسیل اوبه څرقم کولی شو چې زیرمه یې کو یا دم زکی د تل اوبه ور سر راپورته شي یا نور استفاده تری وکو، آیا ممکنه ده؟
مننه محترم. لوګو د سیلو بو باید دیمونه جوړ شي. اساسي د سیلو بو دراګزول او اساسي لا
د دیمو او د کتابونو د جوړولو لار ده چې هغه عمده لار ده وخت زیات مصارف غواړي. او لیکن کچری د سیلو بکمی په کومه کومه اندازه موږ تاسو کولای شو لدیر یو ساده طریقې څخه دا وستل په قندهار او په جنوب غرب او ځکه ډیرې ځایو کې دغه شنتیجه ورکړې ده. هغه برمی سي شلسوي دي په خوا او هغه چې دی وبنه ورکوي دغه د سیلو بلاره د دغه برمو سورانو ته برابر کی دا به ګټه دای دغه د مځکې لاندې یا د تحت ارضی اوبو دغه ریچارج کی او دغه اوبو سطح را لوړیږي او هغه په دغه لاندې په اکویپر کې د مځکې لاندې برخه چې د اوبو برخه ده په هغې کې منتشرې سي او بالاخره دا د اوبو د ګل اندازه یا د اکویپر اندازه لوړیږي. دغه یوه ساده او ډېره اسانه طریقه ده چې بزګران کولای شي چې له دغې طریقې څخه چې اوس ډېره ښه نتیجه یې ورکړې او مثبت بغیم را وستل دي ځکه چې اکثره په دا کلیو څاراو کې بزګران او کروندګر برمی کاږي هغه چیز بیا بله برمه کاږي هغه برمی سي یا څانان یا کویان چې هغه وچ دي د هغوی لپاره دغه د سیل اوبو مخه برابره کړي دا به د ځکې لاندې اوبو په راپورتبلو کې فوق العاده په دغه اوسني شرایطو د افغانستان کې ډېره مثبته نتیجه ورکړې او ډېره ښه تمامه شوې ده. او په لویه نتیجه کې خو نو هغه د سیمونه او چکډیمونه جوړ شي تر څو د اوبو هلته ارامې شي او له په هغه فصلونو کې چې بارانونه نه وي یعنې وچې وقفې وچکالي په هغه سیمو کې یا د دوبي پسرلي کې بارانونه کېږي په ډیمو چکډیمو کې اوبه ذخیره کېږي په دوبي کې بیا نباتاتو ته ضرورت لري له هغو څخه په تدریجي ډول د هغو اوبو څخه استفاده کوي دغه هغه اساسي لارې.
مننه نصرت صاحب. دا تجربه چې تاسو د افغانستان په جنوب غرب حوزه کې یاد کړل چې د سیلو دغه پخوانی او برموته ور خلک کوي او سمي دغه تجربه او یا د ته ورته نورې تجربه چې د کرهنې په برخه کې دي ولې په افغانستان کې د وی سیمې د بلې سیم سره خلک نه شریکوي د راډیو لاره چې کله د کرهنې په برخه کې کوم باسونو کې زوم مثلا د افغانستان په شمال کې یو ډول تجربه ده په جنوب کې بل ډول تجربه ده دا څنګه کېدای شي چې دغه تجربه له یو خو بل خو سره شریک شي؟
دا تجربه خو نو محلي تجربه دي او په دې باندې څېړنې دا شدیری خاص نه دي تر سره شوی تاسو ورته محترم او دغه لارې دغه د سوشل میډیا لارې دغه خبرونه لارې او دغه د مجالسو د کانفرنسونو لارې په دې باندې څېړنې وشي او استادان او متخصصین په دې باندې کار وکړي او دغه مثبت پایلې خلکو ته توضیح کړي. زما په نظر باندې خو دغه تجربه د محلي تجربه سپیل نو په افغانستان کې اپلیکیبل دي مثلا په دا اوسنی شرایطو کې د استعمال وړ دي له هغو څخه ګټه پورته کړي ځکه یو ډیم جوړول یا یو چک ډیم جوړول دا یو ګزاف بودیجې ته ضرورت لري او دا د دولتونو په سطح باندې یو سرمایه ته ضرورت لري نو هغه خو د دولت مسؤلیت ته ډیمونه جوړ کړي او په هغه ساحو کې جوړ کړي سیلونه را روان دي هغوی مخه ونیسي ولې که چیرې هغه امکانات کم وي بیا له دغو محلي طریقو څخه کار واخلي او دغه خبرونو له لارې او یا د سوشل میډیا لاری او یاد محلی کنفرانسونو د پانتونونو لاری دا نشد سیده با دیر گتا وره تمام
مننه دوستر سب سالاری سب سر مو بیرته رابطه ټینګ شو. سالاری سب مخکې تاسو د میوو د اوبو په ارتباط دا خبره کوله چې اوبه منظم میوو ته نه ورکول کیږي لیکن کله چې اوبه نه وینو خلک مجبور دي چې اوبه په مناسب وخت کې باغونو ته ورنه کی حل لار څه ده؟
حل لار خو وختي امرخیل صاحب اشاره وکړل چې موږ اصلا اوبه په هغه شکل چې معقول شکل یې دی په هغې نه استفاده کوو. اوس په ټوله نړۍ کې قطره‌ای آبیاري یا همدغه د قطرو په شکل آبیاري دا معموله ده او په دې کې تقریبا 90% د اوبو ضایعات کمیږي. نو موږ همدا اوس د هر نه ډېرې اوبه استفاده کوو او دغه اوبه که په سم شکل باندې مدیریت شي او قطره‌ای سیستمونه نه استفاده وشي نو دغه مشکلات حل کېدای شي. او مخکې ما خپله خبر پوره نه کړل هغه ده چې دغه د اوبو غیر منظمتوب ډېر لوی مشکلات منځته راوړي په میوه‌جاتو کې او په سبزیجاتو کې خاصتا. مثلا هغه د رومي بانجانو په سر کې چې کوم تور داغ منځته راځي دغه د اوبو د غیر منظمتوب د اثر نه دی ځکه د کلسیم د کمبود سبب کېږي. یا رومي بانجان میوه کې دردونه چې کوم منځته راځي هغه د اوبو د غیر منظموالي سبب دی. همداسې رقم نورې ستونزې هم منځته راوړي. نو که چیری موز په سم شکل و به استفاده که افغانستان په کافی اندازه و بلری چی په سم شکل مدیریت شی و سنه زراعت په سم شکل دیو بو ضرورتی را پکیده شی.
مننه عمر خیل صاحب، مخکې که څه هم تاسو له هغو کسانو څخه یاستئ چې د دیوې سیمې او د بلې سیمې تجربې سره شریکوئ په افغانستان کې د مختلفو ولایتونو، لیکن بیا هم فکر نه کوئ چې د بزګرانو شخصي تجربې که د اوبخوار په برخه کې دي که د نورې کرنې په برخه کې دي کمې شریکېږي د ولایتونو ترمنځ؟
بلکل شیبازده خوبی را که خواهد رستن برای کمالال پا تجربه ده کار به تجربه ده باید در شریکی سی دیر مشکل سمون دل رو پساها که اغاق پو هوای ده آما پو هوای ده دی زراعت ده که باید برای مثال که او با منگر مثالو کن لکه مخی که ماوی یعنی ذهنیت دسی دول ده که هر سونه دیر او با استعمال سی باید در من مثبت تاثیر لری اما اوست تجربه کودل ده لکه مثال بیا مثال وان چې بعضې ولایتو کې چې خلکو دا قطرهي سیستمونه ایجاد کړي دي او تاسو باور وکړئ چې بعضې نورې سیمو ته چې مونږ رسو هغو ته وایي چې دغسې او شاید ده تاسې ولایت خبر نه اسئ دی نو اصل رابطه نشته پخمن دي راجاقینو کې رابطه نشته دا ډېره محدوده په کلي کې پاتې کېږي کله یا په یو ولسوالۍ کې پاتې کېږي یا که ډېر سیمه هغه ولایت پسې خبرې اکثرا خلک خبرېږي نه په دې کار لکه زه یو تجربه لرم په کابل کې په دې شکرې ولسوالۍ کې دلته یو څوک دومره دوستانو ما ورته وویل چې قطرهي سیستم تاسې استفاده کوي او یکان اصلا خبر نه و اصلا دې ته حاضر نه شو چې دا کار وکړي ما ورته ما تاسو قرار چې تجربې وګورئ خلک په لوګر کې په میدان وردګو کې دجنګ خلکو دا استفاده کړې دي یا په غطر کسب وادي په حال چې اوس الحمدلله په ټول افغانستان کې دا سیستم رواج ده نو هغه تاسو چې پوښتنه ته ځواب مشخص وایمه چې دلته مشخص برنامه نشته متاسفانه چې دا مثلا د اقلیم لحاظ کې سیمې نه بل سیمې ته لاړ شي او دا تجربې سره فیصله شریکې کړي.
عمر خیل صاحب، عمر خیل صاحب، دغه قطرې سیستمونه چې تاسو وایئ چې په ځینو سیمو کې رایج شوي دي، آیا دا ګرانه پریوسی چې خلک استفاده نه ترې کوي؟
اصلا نه ولې دا چې دلته مدیریت په کار ده که تاسې یو مشکل بل دا لرو چې محاسبې ډېرې ښې نه شو کولی متاسفه د کلي خلک اما که صحیح دقیقه محاسبه وشي دا قطرهي سیستم ډېر ارزانه پرېوځي. اوس مونږ که مخکې یو څو کاله مخکې شاید قیمت اوس په خپله داخله افغانستان کې د پایپو فابریکې شته د قطرهي سیستم وسایل پیدا کېږي اصلا قیمته نه ده اما مشکل دا ده چې ذهنیت دې ته جوړ نه ده اصلا ذهنیت ورته جوړ نه ده در خلکو ذهنیت بیا هم هماغه چې وخت صاحب ما خپله شخص سره یو باغ ایښی و چې هلته به قطرهي سیستم انسټال کړه بیا وستاسو ورته جوړ ده که یقادقان هېڅ نه منله چې په دې څاڅکي به مو دا ورله رسېږي که نه مشکل د اقتصاد نه ده مشکل د ذهنیت ده او مشکل دې د پوهاوي ده خلکو ته پوهاوی نه لري دا تجربه باندې ولاړ ده قطر درستان زه هم دغه سکل هم د ډېرې غرض نه دی ولسوالۍ د شینکي ولسوالۍ د زابل کښې ما یو سیستم جوړ کړو خلکو ته او صرف هدف مې دا و چې دا خلک پوه شي د کلي خلک راغلي وو ورته په ډېره تعجبه سترګې کتل او ما ورته وویل چې دا په دومره پیسو کېږي یا ډېره ارزانه ده یعنې دلته مشکل د قیمت نه ده مشکل د پوهاوي ده مشکل د لاسرسي ده مشکل د دې ده چې خلک لا هم نه دي پوه چې د دې مؤثریت څومره ده اقتصادي له نگاه نه که سړی وسنجوي دا په مراتبو اقتصادي ده له هغه سیستم نه چې دا اوس مثلا برمی دي او نه پیګرام بوخی اوس خو لا ده سولري سیستم رایج شوي دي وخته به ډېر پر مصرفه کار و په جویو کښې به په ډیزل باندې اوبه کول نو خو سره له دې هم اوس متاسفانه که یو وخت ګټه کړې دي سولري سیستم بله خو یې ډېر منفي تاثیر هم کړی ده چې خلک اوبه را باسي بې مبادا او هېڅ اصلا پوښتنه هم نه کسي ولې ټول اوبه باید مصرف شي نو زه وایم چې دا موضوع اقتصادي نه ده دا موضوع صرف کې پوهاوي ده خلک لاسرسی ورته نه لري دا وزارت زراعت
او مرخیل صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه شخصي هم ده تاسو ویل چې یو باغ هم د قطرهي سیستم په حساب باندې عیار کړو مثلا څومره باغ و څومره لګښت پرې راغی؟
که زه درته وایم سکه مثال موږ پنځه جریبه جوړ کړه او دی باندې په 50 جریبا په هر جریبا باندې له 2000 افغانۍ نه اضافه مصرف نه لري چې دا ډېر کمې پیسې دي. د ما په فکر خو ډېرې کمې پیسې دي. که موږ ورته محاسبه وکړو تاسو کې د چا چې ما 2000 افغانۍ دي یو کارګر مصرف راسي اما دا مثلا یو خبر دی هم غواړم چې ورته مسې دا بل خلک فکر کوي چې تاسو غواړئ چې دا کارګر له کم شي. نه، هدف همدا نه ده. اوس په سیمه کې مثال یو کارګر که فرض مثال وخت 50 جریبا با رسیدګي کولی شي، اوس هماغه کس 50 رسیدګي په اسانۍ سره کولی شي مدیریت کړي دي سیستم په واسطه. نه تنها دا نه ده، د مثلا باغونو مثال وایو چې موږ حاصلات د باغو ډېر څلور چنده لوړ شوي دي. تاسو باور وکړئ، یعنې چې قابل د باور نه ده، اما مؤثریت زښته ډېر ده او په اصطلاح قیمت یې ډېر محدود ده. 2000 افغانۍ یا فرض وکړو که په ډالر حساب د 200 ډالره دي، یو جریب هغه عادي سیستم ده. ښه، د سیستم نه شته چې هغه له قیمت هم دي. کومه ابتدا لپاره دغم چې اوس ترویج کړو دا به ډېر غټ کار وي.
مننه عمر خیل صاحب. سالاري صاحب، تاسو خپله څنګه دغه سه خلک هڅولې دي چې دوی دغه قطروي سیستم ته مخه کړي، یا په پهنتون کې یا په نورو سیمو کې چې خلک کرنه کوي؟
پهنتون کې موږ یو ډېر منظم سیستم لرو. البته اوس په دې سیستم باندې ډېر کار شوی دی او ورځ په ورځ کوشش کړو چې نورم دغه تحقیقات او ترویج ته نږدې کړو. په پانتون کې موږ د تحقیقاتو معاونیتونه ایجاد شوي دي او د تحقیقاتو معاونیتونو یوه وظیفه دا ده چې د ټولو وزارت قانونه هغه د تحقیق وړ مسایل غونډ کړي، هغه ټول کړي، بیا په هغې باندې استادان تحقیقات وکړي، استادانو د تحقیقاتو نتایج بیا په نوي موږ تنها په کابل پانتون کې 15 ژورنالونه لرو. په هغې کې درې نړیوال ژورنالونه دي او دوه ملي ژورنالونه دي، یعنې دوه په انګلیسي نشریږي، یو په عربي او دوه په ملي ژبه پښتو دري نشریږي. همدغه مقالې ټولې په همدې ژورنالونو کې نشریږي او دا ژورنالونه بیا د وزارت زراعت سره مکمل شریک کیږي. نو د دې نه وروسته معمولا د پوهنتونونو وظیفه په دې ځای کې خلاصیږي چې د خپل لاسته راوړنې د هغه مربوطه ادارې سره شریکې کړي. نو موږ تقریبا ټول دغه نتایج چې لاسته راوړو د مکمل تحقیقي راپورونو په شکل کې هم د وزارت زراعت سره شریک کړي دي او د مقالو په شکل کې هم د وزارت زراعت سره شریک کړي دي. نو وزارت زراعت د هغې د کار د ترویج
سالاری صاحب محترم، او بخشه، فکر نکوی د افغانستان په پوهنتونونو کې دغه ژبه د عام خلکو ژبه نه ده؟ مثلا د کرنې په برخه کې هم داسې، یعنی هغه ژبه، هغه مقاله چې څوک لیکي، آیا فکر کوي چې هغه بزګر چې په پټي کې ناست دی او کار کوي، هغه به په دې باندې پوه شي چې دغه محاصل څه ورته وایي؟
مساله دا ده چې د پوهنتونونو تر ډېره وظیفه د ترویج په برخه کې لږ مسؤلیت لري، تر ډېره یې د تحقیق په برخه کې مسؤلیت دی او د تحقیق ژبه معمولا د ترویج د ژبې سره تفاوت لري. ترویج معمولا موږ په دیموپلاتونو کې کړلی شو، یا په یعنی نمایشي پلاتونه چې موږ د دیکان دپاره ایجاد کړو، ځکه د دیکان دپاره خبر دا ده چې دیکان په هغه شي باندې چې ورته ویل کېږي په هغې باندې باور نه لري. دیکان په هغه شي باندې باور لري چې هغه ویني یا هغه په عملي په ساحه کې ورته جوړ شي. نو کوم نوي شیان چې دي هغه د وزارت زراعت وظیفه ده چې عملا دیکانانو ته د نمایشي پلاتونو په شکل باندې هغه جوړ کړي او دیکانان عملي دغه مسایل چې نوي د تحقیقات په برخه کې د دوی سره شریکېږي د عملا دیکانان ته وښيي. دیکان چې کله ګټه وویني، لکه مخکې امرخیل صاحب اشاره وکړه، له 2000 افغانۍ په رښتیا هم چې د یو کارګر چې اوس د یوه باغ د آبیارۍ دپاره نیول کېږي تر 2000 افغانۍ پورې د هغې مصارف کېږي. نو که دغه شیان عملا دیکانانو ته د دیمو پلاتونو په شکل کې یا د نمایشي پلاتونو په شکل کې وښودل شي، دا کړلی شي چې د نظر انتقال کړي. او همدارنګه موږ کوشش کو چې د وزارت زرت لري مو د دکانونو سره مشترک تحقیقات ولرو، یعنی بعض داسې کارونه وکړو چې هغه په منطقه کې موږ عملي وکړو. مثلا موږ همدغه سږکال د کچالیو د همدغه د تغییر اقلیم مطابق مثلا یوه مقاله د کرنې په پوهنځی کې موږ د کچالیو په کښت باندې د کچالیو په حاصل باندې او په وده باندې د کښت د مختلفو وختونو تاثیرات مطالعه کړل. په همدغه تیر کال کې د هغې مقاله نشر شوله، یعنی موږ په کابل کې په دریو وختونو کې کچالو کرلی وو چې په هغې کې وختي کښت ښه نتیجه ورکړې وه، لوړ حاصل یې درلود او کچالو یې د ښه کیفیت وو. دا مقاله نشر شوې ده، د وزارت زراعت ته شریک شوې ده. اوس دا د وزارت زراعت وظیفه ده چې دکان ته عملي ده په ساحه کې وښایي، ورته تطبیق وکړي او هغوی ته وښایي چې دا ګټور دی.
مننه. یو اوریدونکی ډېر انتظار پاتې شوی دی، د دوی نظر به هم راواخلو. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام.
ډېر مننه کوم جناب شبر صاحب، سلامونه تاسو ته، قدرمندو میلمنو ته. نبی الله زابلی د زابل لرغنداب خبرې کوم.
بس ښه راغلی، مهرباني.
مننه کوم شبر صاحب، لکه څنګه چې د ارغنداب لنوم نه جواته، د ارغنداب یو سرسبز ولسوالۍ ده، دلته بادام، انځر، زردالو، همداسې ډېر نور میوجات شته دي. خو کله چې مثلا ګلې کېږي یا هم فیل راځي، د هغوی د ځپلو مخه ډب کول به ګران کار وي زه فکر کوم. خو پوښتنه اوس له میلمنو نه دا پیدا کېږي، داسې تېره شپه او نن شپه ډېر زیات یخ ده، خلک په دې ویرې په دې تشویش کې دي چې خدای مکړه چې دا بادان چې اوس حقوق دي دا رانه ونه ځپي، که څه هم مخکې څه نه څه ځپلي وو. نو په کار څه د قدرمندو میلمنو چې د یخ مخې څه نه څه ډب کړو، آیا موږ باید فصل پر فصل ډېر کود ورته ورکړو، که یا هم یو ډول دوا وي راته نشانې کولای شي چې هغه دوا ورته استفاده وکړو، او په کومو فصلونو کې باید ورنه استفاده وکړو تر څو څه نه څه له یخ نه محفوظ
پاتې شي؟ مهرباني. مننه زابلي صاحب. نصرت صاحب، تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
سب شتنه وکړه چې دا اوس پیلنم په بازي ساحاتو کې ګلې ورېدلې دي او ډېر زیات توانونه رسولې. دا یو طبیعي آفت ده او د ګلې د ورېدلو مخه نه نیول کېږي، موږ تاسو ټولو ته معلومه ده. هغه یو طبیعي آفت ده او هغه سراځي، نو هغه هم کوک له منځه وړي، هم ګل له منځه وړي، هم پاڼه له منځه وړي، او هم نباتاتو ته خصوصا میوجاتو ته ډېر زیات زیان رسوي. بل موضوع چې د یخ موضوع ده، د یخ لپاره لارسته هغه موږ کولای شو چې فصل د یخ په موسم، ځکه دا د یخ موسم چې راځي سروسه محترم په معین ټیم لري چې په دوو درو ورځو کې د ټاپۍ ورته وایي، ستور ورته وایي، ستا تیریږي، په دغه وخت کې یخ رامنځته کېږي. نو هغه د یخ په موسم کې چې دغه خپله کروندر یا بزګر په پوهېږي چې له دې تاریخه تر دې تاریخه د سور د میاشتې یا د حمل د میاشتې چې هلته دوی پونګا اچولي، دلته یخ را روان ده، په دغه وخت کې محلي تجربې چې موږ ترسره کړي او له بزګرانو سره ډېرې مرکې کړي دي، یو دا ده چې باید فصل اوبو کې د اوبو په ذریعه باندې هغه اوبو ساحه ګرمه ساتي، او دومه چې ته ور داسې د باغ ساحه خصوصا دغه د یخ تاوان چې ډېر دغه یخو منطقو کې لکه غزني و وردګ و قندهار کې رسېږي، هغه دغه تاکانو ته ډېر رسېږي، ځکه چې په دغه وخت کې چې یخ راځي بې موسمه دغه د تاکانو هغه د ګل وخت یا د پونګې وخت، نو بیا یو رقم ور بلوي د شپې لخوا تر څو دغه دود د باغ په ساحه کې جوړ شي، او دغه د یخ مخه تر وی اندازې پورې د داس موادو په واسطه هغه وسوځول شي، او دغه قرار قرار په تدریج سره د اور بلیزي، او دغه د یوش په یادويش په
ماننه
دغه باغ تر وی فل
ماننه
نور د ګلیل لپاره خو د تبعیر دغه افکت د هل لار نشه.
ماننه نصرت صاحب، د خبرونه ورستی تر رسیدلی سالاري صاحب ک لتا سو نو ورو د دې لخاطر چې ساش کال افغان کروندګر او باغلرون کې سیلونو یو څه ځانونه خوندې کړي، په لنډو باندې بس تاسو وړاندې شوي څه وکړي؟
د سیلونو لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې اوبه باید په لوړو منطقو کې، په غرونو کې او په هغه ځایونو کې چې د باران شدت ډېر وي، په هغې کې باید مدیریت شي. دغه لپاره باید واټر شیډینګ یا د آبریزی باید جوړ شي، چک دمونه باید جوړ شي، او باید پرې نه ښودل شي چې د سیل په شکل باندې راشي او باید د دې شي چې فصلونه تباه کړي. نو په دې برخه کې تر یوه حده پورې کار شوی دی، یو څه نظر د خلکو په دې برخه کې جوړ شوی دی. نو که چیرې کافي بودیجه د دې کارونو دپاره وي، د خلکو نظر په دې برخه کې جوړ شوی دی او خلک هم په دې برخه کې ډېره علاقه لري.
مننه سالاری صاحب. عمر خیل صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې د سیلونو منفي اثرات پر کرهنې باندې کم شي؟
ډېر مهمه دا ده چې نباتي پوښښ ډېر مهمه ده. هغه خوشحاله چې د اوس کروندګرو
خوړونو کې خلک په اشار باندې هم کارونه وکي موثر بوي همداسې ده؟ مانا نور وخت اجازه نه راکوي. لتاسو ټولو